د ماسپخین دوه بجې شوي. قدرمن اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د وخت د کمال له کبله ساعت پوره شو، د موسیقۍ د خبرونه مو ونه اوریده، خو د ازادي راډیو همدا د موسیقۍ خبرونه تاسو هر ورځ کولای شئ چې د ماسپخین له یوې تر دریو بجو پورې یو ساعت پښتو او یو ساعت دری موسیقي واوري. قدرمنو، په دې یو ساعت کې چې زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي مرسته ستاسو کوربه هم د راپورونو او د خبرونو د وړاندې کولو په برخه کې وابوري چې د وسلوالو پلاس په زابل ولایت کې د یو دیرشو برمته شویو مسافرو له ډلې د 19 کسانو د خوشي کېدو مسله مو راخیستې ده. دا زموږ ټاپ موضوع ده. پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو. د ځوان فکر اونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په باجوړ کې نن د حکومت د یو پلوي قومي مشر په ګډون شپږ کسان په موټر بم چاودنه کې ووژل شول، او د پولند د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه له نظر پوښتنو معلومیږي چې ملتپال مخالف کاندید اندریج دودا په لومړي پړاو کې تر نورو زیاتې رایې ګټلې دي. قدرمن اوریدونکو، په پیل کې تاسو د کورنیو خبرونو اوریدو ته رابولم چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکی، په زابل کې د یو دیرش برمتسو مسافرینو له ډلې 19 تنه راخوشي شول. ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه هیواد د نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون سبا کابل ته سفر وکړي، او په جوزجان کې چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو نن سهار د دې ولایت پر اقچې ولسوالۍ وسلواله حمله کړې ده. د خبرونو تفصیل، د زابل د ولایتي شورا مشر وایي چې په دغه ولایت کې د برمتسو مسافرو له ډلې 19 تنه نن سهار راخوشي شول. اتا جان حق بیان ازادي رادیو ته ویلي چې یاد کسان د قومي سپینجرو په مرسته د وسلوال مخالفینو د یو شمیر زندانیانو په تبادله کې چې شزي هم پکې شامل وي راخوشي سوي دي.
از موږ قومي سپینجرو په دې کې لا غره رايسته نستړي دن کې هلي ځلي کړې دي، او بل اخر نن په دې وتواني د سنو نسکا ساغ از موږ مسافرونه خپل کورنۍ ته د انګورو پولیس والي کې تسلیم کړي. سیانګورو ولسوالی او خاکیاغوان ولسوالی سی خاکیاغوان د زابل مربوط تنګوري د غزنی مربوط ته سرحد سره لري. په سرحد کې نن سار نه بجو شل کې د تبادله و.
نو موري زیاته کړه چې د برمتسو مسافرینو لړلې دولستانه لا د وسلوال مخالفینو سره دی چې حکومت یې در خوشی کول په هدف هڅه پیل کړی دی. د اجرا ریاست دویم رستیال محمد محقق هم د 19 مسافرو خوشی کېدل تایید کړي، خو دای رد کړي چې ګواکې د دوی په بدل کې د طالبانو بندیان خوشی شوی وي. ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه هیواد نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون سبا کابل ته سفر وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت د وی اعلامیه په خبرولو سره ولیدي چې دغه سفر د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د نواز شریف سره په دغه سفر کې په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز، لوی درسیز راحیل شریف، د بهرنیو چارو وزیر عزیز احمد چودري او یو شمیر نور پاکستانی چارواکي شامل دي. د یاد سفر هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزي اړیکې بلل سوي دي. د افغانستان ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دوهم سفر دی. او د جوزجان سیمه چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو نن سهار 10 بجې د دې ولایت پر اقچې ولسوالۍ وسلواله حمله کړې ده. د اقچې ولسوال رحمت الله حشر ازادي رادیو تول چې دا محل دی ولسوالۍ د جبار شهید په نوم سیمه کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ترمنځ جګړه جریان لري. هغه په دغه جګړه کې افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ته دا وشتو تلفات پاره نه خبري وشو ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر شپه نه وخت وسلوال مخالفینو د غور ولایت پر شهر سدي ولسوالۍ هم حمله کړې و. د دې دوه حمله په اړه وسلوال مخالفینو تر اوسه څه نه دی ویلي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چانقه الکو زی وړاندې کوي.
په باجوړ کې نن د حکومت پلوي قومي مشر په ګډون شپږ کسان د موټر بم چاودنه کې وژل شول. د باجوړ د پوز جګړن رحمت ګل مشال لړیو ته ویل بمی چاودنه د ملک محمد اګل په موټر شوې ده. له ملک سره په موټر کې 15 نور کسان هم سپاره ول. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو طالبان اکثر وختونه په قبایلي سیمو کې په حکومت پلوو مشرانو حملې کوي. تېره اونۍ په همدې سیمه کې د پاکستان د پارلمان یو پخوانی غړی په نښه شوی و، خو له حملې څخه بچ شو. پولیس وایي له خلکو څخه ډک یو بس نن د هند تر واکلاندې کشمیر کې په یوې غرنۍ سیمه کې له سړک ووته او یوې ژورې کندې ته وغورځېد چې له امله لږ تر لږه 23 کسان مړه شوي. د پولیسو سیمهیز مشر دانش رانا وای داسې ښکاري چې بس په وی ګولۍ کې د چلوونکي له واکه وتلی دی. په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان هم دي. رانا وای پولیس د پیښې ځای ته رسیدلي او د ټپیانو د انتقال په چارو بوخت دي. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د دې هیواد ولیعهد موظف کړ چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په قربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن اعلان کړ چې شهزاده بن نایف به په دې خبرو کې د عربستان د هیئت مشري وکړي. په پام کې ده چې د خلیج د همکارۍ شورا د شپږو غړو هیوادونو غونډه سبا او بل سبا په واشنگټن او د مریلینډ ایالت په کیمپ ډیوډ کې جوړ شي. امریکایي چارواکي وایي دا خبرې به تر ډیره پر پوځي همکاریو وڅرخي. دوی وایي مشران به د تهران د اټومي پروګرام په اړه د ایران او د نړۍ د سترو طاقتونو ترمنځ پر لومړنۍ موافقې د سوریې په بحران او د یمن پر روان وضعیت هم خبرې وکړي. نن په مقدونیا کې د اتو تنو وژل شوو پولیسانو د وژل کېدو په اړه د اعلان شوي ملي ماتم دوهمه ورځ ده. دا پولیسان په شمالي خارګوټي کومانوفو کې له وسلوالو سره نښته کې وژل شوي وو. په ټوله مقدونیا کې بیرغونه نیم ځوړند دي او سیاسي غونډې لغوه شوي دي. د مقدونیا جمهور رئیس جورج ایوانوف وایل په دې نښته کې چې د سربیا او کوسوو پولې ته نږدې د شنبې په سهار پیل شوي وه 14 تنه وسلوال هم وژل شوي. جمهور رئیس ایوانوف ملت ته په وینا کې چې د ټلویزیون له لارې خپره شوه وویل پولیسو د هیواد په بېلابېلو برخو کې د تنظیم شوو تروریستي حملو مخه ونیوله. دې حملو په هیواد کې پراخه بې ثباتي، مصیبت او بیره رامنځته کوله. د مقدونیا جمهور رئیس غلازو ویل حمله کوونکي بنسټپالي جنایتکاران وو او ښه پوځي روزنه او مهارت درلود. د مقدونیا صدر اعظم نیکولا ګرویوفسکي وژل شوي 15 تنه د یوې وسلوالې ډلې مشران وبلل او وایي دوی ټول د کوسوو اتباع وو. د پولند د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه نظر پښتون څخه معلومیږي چې ملت پال مخالف کاندید انجی دودا په لومړي پړاو کې تر نورو زیاتې رای ګټلې، خو د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره لازمې په 1500 رای نه دي پوره کړې. دودا به د پولند له اوسني جمهور رئیس برونسلاف کوموروفسکي سره د مې په 14 د رایو دوهم پړاو کې سیالیو ته ودرېږي. د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه نظر پښتون څخه معلومیږي چې دودا د رایو په 14.5 ګټلې او واکمن جمهور رئیس کوموروفسکي د رایو په 3.1 خپلې کړې دي. د جمهور ریاست د انتخاباتو رسمي نتیجې تر اوسه نه دي اعلان شوي. له رایو مخکې نظر پښتون ښودلې وه چې کوموروفسکي به په اسانۍ سره له سیالو کاندیدانو مخکې شي. 28 کوموروفسکي د انتخاباتو په کمپاین کې د غښتلي ملي امنیت د اجنډا تبلیغ کاوه او دې پیغام پر رای ورکوونکو چې اندېښمن دي پولنډ ممکن د روسیې د پوځي مداخلې بل هدف وي زیات اغېز کړی دی. او د برېټانیا خبری رسنۍ وایي د اروپایي اتحادیې اجراییت به وړاندیز وکړي چې د دې اتحادیې 28 غړي هیوادونه دي د هغو مهاجرو د استوګنې مسؤلیتونه شریک کړي چې د مدیترانې له لارې اروپا ته ورځي. د برېټانیا ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د اروپایي کمیسیون مشر ژین کلاودو یونکر به د مې په 14 د مهاجرو د سهمیو د جبري سیستم وړاندیز وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په روان کال کې د مدیترانې سمندر لارې شاوخوا 6000 کسانو اروپا ته د تلو قصد کړی چې له 1300 زیاتې په اوبو کې ډوب او مړه شوي دي. د مهاجرو دا رقم د تیر کال په پرتله 40 برابره زیات دی. د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته به مهاجر د هر غړي هیواد د کورني ناخالص عاید، د نفوسو د شمیر، د بېروزګارۍ د اندازې او په مربوطو هیوادونو کې د پخوانیو مهاجرو د شتون پر اساس وویشل شي. دا مهال مهاجر په هغو هیوادونو کې ژوند کوي چې لومړی ورته داخل شوي. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی به نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا نه د هغو قاچاقوړونکو پر ضد د قوې د استعمال غوښتنه وکړي چې له لیبیا څخه بهر د خلکو قاچا کې فعالیت کوي. دا د سات مهم نړیوال خبرونه.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو او آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې نژدې درې میاشتې مخکې د 130 تختول شویو برمتاو مسافرو لډلې 19 کسان نن په غزنی کې سپینګیرو ته وسپارل شول. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې وسلوالو طالبانو خپل ټول زور وازمی خو هدف ته ونه رسیدل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سبا په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې کوي. په نورو موضوعاتو کې په خوست کې مدني فعالان له حکومت غواړي چې د ولایتونو لپاره والیان دې ژر تر ژره وټاکي.
وزه ټوله کړ کچرا دو خلک ا دې تستر کې پلیاره دي چې پټول ولایاتو کې خ قدرونه او خولیون مقرر شي ترڅو چې دا وضعیت تغیر وسره وکړي.
د ځوان فکر په 19 پروګرام کې په خوست کې د خځو د حقونو له فعالانو سره د خځو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو پر څرنګوالي خبرې کوو.
خویندې موږ په دولتي ادارو کې کار کوي، سیاحت عامه کې، معرف کې، خځو چارې ست کې، په نورو اداراتو کې هم خویندې کار نه کوي. ګوتو شمار دي
ځوان فکر د خبرونه په دوهم نیمه کې خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري پام وکړئ د خبرونه ټاپ موضوع ته چې په پایل کې وړاندې کیږي. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې په زابل کې د تختول شویو یو ډیر شو مسافرو لډلې نو لستنه نن سهار خوشی شوی. ځینې سرچینې وایي د دغه کسانو د خوشی کولو په بدل کې څو تنه بندي طالبان هم خوشی کړل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل له غزنی د ازادي رادیو خبريال سید شاسقی مراکوي.
چارواکي وایي دغه 19 تنه برمته شوی مسافر نن سهار د غزنی په جغوري ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمې خلکو ته سپارلې دي. دغه کسان له 12 نورو مسافرو سره یو ځای سمو د وړاندې په زابل کې تښتول شوی وو. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس راخوشي کړل شوی کسان روغ رمټ دي او د غزنی چارواکي هڅه کوي چې اوس یې ښار ته راولي. د غزنی د ولایتي شورا رئیس خالق داد اکبري وایي دغه کسان نن سهار وختي د سیمې خلکو ته سپارل شوی او دا محل په داسې ساحه کې دي چې هلته ټلیفونونه انتن نه ورکوي. دی وایي هڅه روانې دي چې خوشی شوي کسان غزنی ته راوستل شي او پاتې برمته کسان هم راخوشي کړل شي. نن د 5 او 6 بجو ترمنځ د برمته شویو مسافرو له ډلې 19 تنه طالبانو خوشی کړي دي. دوی دا مهال د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې دي او موږ هڅه کوو چې له طالبانو سره پاتې بندي کسان هم راخوشي کړو. دی وایي د دغو کسانو د راخوشي کولو په بدل کې د ځینو طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه هم اوریدلې خو یې په دې اړه زیات معلومات نه لري. شاوخوا 3 میاشتې وړاندې یوې ډلې وسلوالو چې ځانونه یې په داعش پورې تړلي بلل په زابل کې 130 مسافر له موټرو کته کړل او نن یې له ډلې 19 تنه طالبانو خوشی کړل.
و امر دل چې په زابل کې له 130 یارغمل شوی مسافر څخه 19 کسانې نن سهار په غزنی ولایت کې قومی مشرانو او مخاورو ته وسپارل شو. په همدې حال کې د اجرایه ریاست دوهم رستیال محمد محقق وایي چې د 19 کسو چې له دې ډلې 19 کسه مسافر خوشی شوی دي د خبره تاییدوي خو د هغو د تبادله کېدو موضوع ردوي. قاسم سولامل په دې اړه د راپور برابر کړی.
د غزنی د ولایتي شورا چارواکي وایي د 130 برمتسو مسافرو څخه 19 د غزنی او زابل د قومي مشرانو په منځګړتوب او د غوی د هڅو په نتیجه کې راخوشي سوي دي. په همدې حال کې د زابل او غزنی د ولایتي شورا غړي وایي چې خوشي سوي کسان د وسلوالو د کورنۍ لغړو سره تبادله سوي دي. خو د اجرایه ریاست دویم رستیال حاجی محمد محقق لازده رجو سره په مرکه کې دا موضوع رد کړه.
کدام زندانی با اینا تبادله نشده؟ اینا افرادی بودن زن و طفل که
دوی کوم زندانی له دوی سره نه دی تبادله سوی. دا هغه ماشومان او ښځې وې چې د حکومت په میلمستونونو کې ساتل کېدل. هغوی د انساني دلایلو له مخې خوشی سوی خو دا چې زندانی دی ورسره تبادله سوی وي داسې نه ده. یو دیش یارغمل سوی مسافر نږدې 2.5 میاشتې مخکې د کابل کندهار پر لویه لاره د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو له لورې وتښتول سول. په همدې موده کې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې خلکو او مدني فعالانو مظاهرې وکړې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د یارغمل سوو کسانو د خوشي کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. افغان حکومت د دې مسافرو د خوشي کولو لپاره 3 ځلې په زابل کې عملیات وکړل چې لا هم د بدر په نوم عملیات د زابل او غزنی په ځینو سیمو کې دوام لري. په وروستۍ کې ځینې ویډیوګانې هم خبرې سوې چې شهید مسافر په سیمه کې د اوزبک وسلوالو له لورې تښتول سوی و. امنیتي چارواکو هم وویل چې په زابل او غزنی کې د وروستۍ عملیاتو په نتیجه کې زیات شمېر وسلوال وشل سول چې اکثره بهرنیان و. په ورته وخت کې د دغه مسافرینو کورنیو چې په کابل کې د تحسن خیمه درولې له ازادي رادیو سره خبرو کې د 19 یرغمل سوو کسانو په خوشي کېدو خوشي څرګنده کړه خو له دولت څخه یې وغوښتل چې پاتې کسان هم را خوشي کړي.
سروار هستم از ولایت بامیان و لسولی ورس. بعد از 2.5 ما دیگه اینه امسو به کمیم در خوشحال و خوش.
تخاظای ما همی 31 نفر هستن دیگه خواه. همی هم اولاد ما کلیگی یک هست. همی اولاد کلی همی افغانستان هستم.
دا 13 او نقیز راپورونه همسته چې لدغو 130 مسافرینو څخه یو تن مرسوي خو نه حکومت او نه هم یرغمل نیون کو په دی اړه څه ندی ویلي. محمد قسیم سولامل ازادي رادیو کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زمون غاغل آزادی رادیو اوری. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای وسلوال مخالفین سکل خپل ټول ځواک سره سره خپل هدف ته نه دی رسیدلی. په دې اړه راپور دی هم د خبرونه په دوام کې راځي او ریډیو ته راسره وسی. قدرمن اوریدونکو، خو څو چې دا راپور تیاریږي ورزو یوې بلې موضوع ته. په کونړ ولایت کې په دانګام ولسوالۍ په جګړه ځپلو کورنیو نقدي مرستې ویشل شوي. دا مرسته 15 میلیونه افغانۍ ده چې د ولسمشر له ځانګړي بانکي کوټ څخه د والي په وسیله د اړو کورنیو ته ورکړل شوي دي. په دې اړه تفصیل روح الله انوري اوروي.
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلال آزادی راډیو ته ویل دوی د جګړې د پیل لومړۍ ورځې یو ګډ کمیسون د دې لپاره جوړ کړی و چې څو په دقیق ډول خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه معلومات راټول کړي او بیا د همغو معلوماتو په اساس په زیانمنو شوو کسانو مرستې وویشل شي.
15 میلیونه افغانۍ چې 500,000 افغانۍ کېږي هغه راولېږلې. موږ شهیدانو ته 3,000 افغانۍ دي، زخمیانو ته بله کټګورۍ 3,500 دي، 3,000 دویمه درجه ته دغه کلي، او د کورونو چې کم سوي دي هغه لپاره اوله درجه، اگر چې داسې کورونه سوي دي چې د هغو لکه اروپا خساره شوې ده. خو موږ صرف د اوله درجه کورونو لپاره 6,500 افغانۍ دي، د دویم لپاره 3,500 او دریم لپاره 1,500 روپۍ دي.
والی ویل دی وړاندې هم د دولت مرستندوی ټولنو او سوداګرو لخوا د دانګام جګړه ځپلو او بې کوره شوو خلکو سره مرستې شوې دي. دوه تنه چې د ولسمشر لخوا مرسته شوې روپۍ ترلاسه کړي ازادي راډیو ته وویل.
زمانو بشیر ده د دانګام سره د کونړ ولایت ترازی وړي خې مرسته وشولې وړي په وخت وخت وشولې په ارټي مونږ ته مرسته شوې چې راوتې هم مونږ تند جامو سره وتلې او مونږ خې مرسته وشولې د اول نه تر اخره پورې در وسه پورې مونږ مرسته خیر واندې او خې دي. طالبان چې بار را لازم نه کور شان راځي کولې لخ کنه تو انداخ کاوه مون کور ګولې ولا کې د لسما شمان نور یو کس ما کړه و د شهیدان شول لاول زخمي و به په هسپتال ته مخې دا ول.
ما نوم دی عظیم خان، د کار فور کلی ورته دن کای ما چان مې راغلی و چې دولت شهیدان نه پاره ایسې راغلی چې ما کړه شهیدان شو تین زبا کې نه اعتماد نه کی بس یارا کور نه داران پاتې ویره بس یو مال نه مال نه ساتو یان فورا دا بس ډېر مشکلات کړه رانه پاته ولا تا باور بربادي.
دوی په ترلاسه کړو مرستو خوختي خوای چی زیانونه ورته ډیر رسیدلی او مرستي کم دي، نو باید چی نور کومکونه هم ورسره وشي.
نو میاجی محمد عالم ده دانګام د ولسوالۍ د ډیډیا شورا رئیس. څونه خساري شوې دي، تاوانونه رسیدلی دي، نو دا بیخي ناکافي ده. په کم اندازه کې ده بیخي د نشو په مقابل کې ده. او دا کم چی شوې دي ډیره مننه کوم.
ټول بشیر ده دانګام د ولسوالۍ ما کورونه سوې دي، مالونه مطالعه شوې دي، څلور مشت مخه ده جنگ او دغه دوه میرون شهیدان شوې دي، یو مې ورور شهید شوې ده روجانا. نور دا چې نورم کومه کنه وشي خپل درې ته لاړ شو چې امن شي، دغه شي حکومت راسلار شي.
تیر کال تقریبا څلور میاشتې په دانګام کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه وه. په یاد موده کې دوه ځلې لوی پوځي عملیات ترسره شول چې په کې په جګړه کې ښکېلو خواوو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ډیر مالی او ځاني زیانونه واوښتل. په دانګام کې اوس هم وسلوال طالبان او افغان ځواکونه یو بل ته په مورچو کې ناست دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شپه زمون غاګله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د سحر له او د مخام تر او ورزيد اونۍ خبريږي. د فراه ولایت په 400 سیمه کې سلګونو وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو حمله کړې او د راپورونو لمخې جګړه اوس هم روانه ده. په فراه کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره د تماس نیولو هڅه کوو. په دې اړه نورو معلوماتو د اوریدو لپاره ازادۍ راډیو اوري. خو له هغه مخکې د حکومت اجرایی رئیس وایي وسلوال مخالفین سکه له خپل ټول ځواک سره سره ونتوانېدل چې خپل هدف ترلاسه کړي. عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې او ویل چې افغان پوځیانو وسلوال مخالفین پرې نه ښودل چې د پراخو سیمو د نیولو هیله یې پوره شي. له بلې خوا د پوځي چارو کارپوهان وایي که څه هم افغان پوځیان تر مخالفینو برلاسي دي، خو باید له خپلو ټولو موجودو امکاناتو څخه په سمه توګه استفاده وکړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
شب روز حکومت وحدت که څه هم د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ناامنۍ روان دي، خو حکومت ډاډه دی چې سکه علي مخالفینو ته ماته ورکړې ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي چې افغان پوځیانو وسلوال مخالفین پرې نه ښودل چې په افغانستان د واکمنۍ هیله پوره کړي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې دا مسئله یاده کړه.
شب روز حکومت وحدت ملی و اراکین امنیتی ما صددی
دایوی د ملی وحدت حکومت او زمونږ امنیتی چارواکي د وسلوالو مخالفینو د حمله د دفاع په لټه کې دي او هڅه کوي چې افغانان ډاډه کړي چې امنیتی وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د دښمنانو هغه خوبونه چې سکهال بل خپل ټول ځواک سره راځي او خپل اداره به د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر ځای حاکموي، نن ورځ مات شوي او لدی مسلې مایوس شوي دي.
افغانستان میکنن همین روز هم مایوس هستند از این مسله.
ښاغلی عبدالله د پوځیانو په وړاندې پرتې ستونزې هم یاد کړې او وی ویل چې د بهرنیو پوځیانو په نشتوالي کې خامخا ځینې ستونزې رامنځته شوې دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس ویل چې حکومت هڅه کوي چې هر کال د بهرنیانو له 4.5 میلیارد ډالري مرستونه د افغان ملي پوځیانو د روزنې او لاسمبالتیا په خاطر ښه ګټه پورته کړي. عبدالله په داسې حال کې د وسلوالو مخالفینو له ماتې خبره کوي چې اوس وخت د افغانستان په یو شمېر سیمو کې عملا افغان پوځیان او وسلوال مخالفین په جګړو بوخت دي. اخوا کارپوهان تاییدوي چې د افغان پوځیانو او مخالفینو ترمنځ جګړې شته، خو ټینګار کوي چې دا جګړې لنډ وخت نیسي او افغان پوځیان پکې برلاسي کیږي. د کورنۍ چارو وزارت مخکینی مرستیال او د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمند ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو شمیره د مخالفینو په نسبت څو برابر زیاته ده او که ښه استفاده ترې وشي ډېری کامیابۍ ترلاسه کولی شي.
کمیت طالب و داعش در افغانستان
دی وی طالبان او داعش کمیت په افغانستان کې لشپک دیر شو زرو زیات نه دی. شپک دیر زره کسان نه دی توان نه لري چې خارونه ونیسي. دوی یوازې چریکی جګړې کوي او کله کله هم مخامخ جګړې کوي. هغه یې په نیابتي جګړې بوخدي او د حکومت کولو لپاره نه دی جوړ او نه دا توان پکې دی. یو شمیر نور کارپوهان بیا که څه هم د افغان پوځیانو کمیت تر مخالفینو زیات بولی، خو ټینګار کوي چې په امنیتي ارګانونو کې کمزوری مدیریت د اندازه سرتیری په سمه توګه نشي اداره کولی. په جګړو کې د افغان پوځیانو د برلاسي خبرې داسې وخت کیږي چې عام افغانان او د ملي شورا غړي روان وضعیت اندېښمن کړي او ټینګار کوي که دولت د حالت د ښه کولو هڅه ونه کړي په حکومت به د خلکو باور ختم شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو، تاسو د راپورونو د دوام اوریدو ته رابولم، خو له هغه مخکې یوه ضروري تصحیح غواړم تاسو ته عرض کړم چې د غور ولایت په 400 سیمه کې سلګونو وسلوالو طالبانو چې ویل کیږي شمیر خورا زیات دی پر افغان امنیتی ځواکونو حمله کړې او ویل کیږي چې جګړه په سیمه کې اوس هم روانه ده. په دې خبر کې سهو شوی و د غور پر ځای فراه ولایت ویل شوی و چې دا د تصحیح شوه، خو وړاندې ځو نورو راپورونو ته. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او ملګری پلاوی سبا کابل ته سفر وکړي. دا چې افغانستان ته د ښاغلي شریف د سفر هدف څه دی، په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن د کابل سټوډیو د نور تفصیل لپاره راسره دی. تورمن صاحب.
بله، مننه. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه سبا کابل ته راشي. په دغه سفر کې د ښاغلي شریف سره په بهرنیو چارو کې د سلاکار سرتاج عزیز او لوی درستیز رایل شریف په ګډون یو شمېر نور دولتي چارواکي هم شامل دي. د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د نورو خبرو ترڅنګ به دواړو خواوې د سولې د مذاکرات په اړه هم خبرې وکړي. د اجرایي ریاست د ویان رسیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اجنډای بحثشون
د مقامات افغان د افغان چارواکو سره به د خبرو اجنډا د افغانستان او پاکستان ترمن په دوړخیزو خبرو د سولې په خبرو او په اقتصادي اړیکو وي. د یادونه ده چې د ملي وحدت د حکومت تر جوړیدل وروسته کابل ته د نواز شریف دوهم سفر دی. په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا په دې اړه په یو خبري شوی خبر پانه کې راغلی چې ښاغلی شریف په دغه سفر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره وګوري. پاینال کې شمیر سیاسي کارپوهان هم کابل تر ښاغلی شریف او ملګری پلاوی سفر یې ډیر مهم ګڼي. د چارو کارپو محب الله شریف مو هم په دې اړه پوښتل دي.
فکر کوم چې دغه لیدنه به په رښتیا باندې هم د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ځینو اړونده او دوی ته د ګټو تړلیو موضوعګانو په ارتباط باندې به پریکنده لیدنه وي. تر چېرته پاکستان په رښتیا هم او په حقیقي اخلاص باندې د افغانستان سره ګامونه وشتکي، د افغانستان د ولس لپاره یو څه د آرامۍ او د ښه راتلونکي زیری وشي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان ته په داسې حال کې سفر کوي چې ویل کیږي د یوې خوا په قطر کې د وسلوالو مخالفانو سره خبرو اترو دا خودلې چې د هغوی په دریس کې نرمخ راغلي، او له بلې خوا د افغانستان په ځینو ولایتونو په ځانګړي ډول ویدیزو او شمالي سیمو کې د جګړې سنگر هم تود شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ په خپلو تازه څرګندونو کې ویل چې جګړه پر افغانانو تپل شوې او د جنگ ځواب په جنگ ورکول کیږي.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمان و چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سبا ورځې د سفر په اړه جزئیات تورول. اوس هم نور موضوعات. په خوست کې یو شمیر سیاسي شنونکي او د مدني ټولنو فعالان وایي چې د افغان حکومت لخوا د نویو والیانو په ګمارنه کې ځنډ به په هیواد کې د حالاتو د لا کړکېچنتیا د نام نه یو د ډیرې دو او په حکومتي ادارو کې د انارشي او ګډوډۍ لامل شي. په دې اړه نجیب الله الوخیل د راپور برابر کړی.
په خوست کې یو شمیر سیاسي شنونکي او مدني فعالان وایي چې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د والیانو نشتون د هیواد په کچه د نامنیو د ډیرې دو او د حالاتو د کړکېچن کېدو لامل شوی دی. دوی زیاتوي چې د نویو والیانو په ګمارنه کې ځان په حکومتي ادارو کې انرشی او بې انضباطي ته هم لاره هواره کړې ده. د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ولسواکو قوتونو د همکارۍ شورا مشر سخی جان سرحدي آزادۍ رادیو ته وویل چې
وضعیت داسې شوی ده چې په ټول افغانستان کې د والیانو د نه موجودیت په صورت کې وضع ټوله کړکېچنه د خلک ولسونه د افغانستان موږ چې څومره ورو دې ته سترګې په لاره دي چې په افغانستان په ټولو ولایاتو کې ښه قدرونه او ښه والیان مقرر شي تر څو چې دا وضعیت تغییر وسره وکړي.
د ملي احساس ورځپاڼې مسؤول مدیر سپین روان نورزی وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو سره له ډېره انتظاره بیا هم د څو نوي والیانو په ټاکنو کې هم پوره دقت نه دی کړی.
په هیواد کې د سیاسي یا د لوړو پوستونو تشې ډېرې نام نه رامنځته کړلې، خلک یې په اندېښنه کې واچول. بیا هم موږ داسې وینو چې د والیانو په ټاکنه کې لکه څه ډول چې لازمه ده سره د دومره انتظاره ډېر دقت نه کېږي.
لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګارم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید د والیانو په ټاکنه کې له ډېره دقته کار واخلي.
والی په یو ولایت کې د ولسمشر یا جمهور رئیس استازی دی، نو په کار ده چې د دې په ټاکنه کې د ملي وحدت حکومت مشران له جدي پامه کار واخلي. داسې نه وي لکه د پکتیکا ولی چې څو میاشتې دوه درې میاشتې وړاندې وټاکل شو او دا د اوس بیا له دندې ګوښه شو.
مدني فعال محمد ولی شاه عمرزی وایي چې د ملي یووالي حکومت مشرتابه باید داسې وړ او نوي کسان د والیانو په توګه وګماري چې د خلکو له منځه راپورته شوي وي او د خلکو لپاره کار وکړي.
لکه وضعیت چې نه وایي کېږي، کدرونه هم باید نوي شي. ازمیلي کدرونه چې نتیجه یې نه وي ورکړې، هغه باید صحنې نه وتلې، نه هغې تجربونه په استفاده باید کور وشي. داس خلق باید ارمانسته شي چې خلکو په مانس کې وي، خلکو یې مان نرجک شوي، خلکو یې پوره کور وکي، نه داس چې تړلی د روزو تر شو حکومت کې.
دی یادونه ورده د 2014 کال د سپتمبر په 28مه په افغانستان کې محمد اشرف غنی د نوی ولسمشر او ډاکټر عبدالله د حکومت اجرایی رئیس په توګه لوړه وکړه. که څه هم له هغه نیټې خواوشا اونې میاشتې تیریږي، خو لا هم د حکومت دفاع وزیر او د ډېری ولایتونو د والیانو څوکۍ تشې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
له نورستان ولایت څخه قاری محمد مدني په خپل سمس کې لیکي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سفر به کابل ته هله خنه نتیجه ورکړي چې د پاکستان فوج او استخباراتي شبکې په خپل شوم او غیر اسلامي پالیسي باندې مثبت بدلون راولي. به حمله نورستان ولایت نقاری محمد مدني لیکي نظر پاکستان په افغانستان کې د پاکستان نظر د سولې په باب دا دی چې په افغانستان کې سولې او ثبات په خپل ګټه نویني، نو ځکه د سولې د راوستلو لپاره صادقانه رول نه لوبوي. او نقیب الله احساس د هلمند ولایت له مرجع ولسوالۍ څخه لیکي چې له ولسمشر اشرف غنی څخه مو هیله ده چې باید ډیر ژر دفاع وزارت ته یو څوک معرفي کړي تر څو په افغانستان کې امنیتي خنډونه لرې شي. زمون غاګله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو د وخت مسپکین 2 بجې او 1.5 دقیقې د نورو موضوعاتو لوړاندې کولو مخکې جنقه الکوزی ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د زابل د ولایتي شورا مشر وايي په دې ولایت کې د برمته شو یو د شو مسافرو لړډلې 19 تن نن سهار راخوشه شول. عطا جان حق بیان ازاد رادیو ته ویل دا کسان د قومي سپین ګروپ همراسته د وسلوال مخالفانو د یو شمیر زندانیانو په تبادله کې چې خځې هم پکې شامل وي راخوشه شوي. د جوزان سیمه ییز چارواکي وايي وسلوال مخالفانو نن سهار 10 بجې د ولایت په اقچې ولسوالۍ حمله کړې ده. د اقچې ولسوال رحمت الله حشر ازاد رادیو ته ویل دا مهال د دې ولسوالۍ د جبار شهید په نامه سیمه کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې هیواد د نورو لوړ پوړو چارواکو په ملتیا سبا کابل ته سفر وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دا سفر د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي. په باجوړ کې نن د حکومت پلوي قومي مشر په ګډون شپږ کسان د موټر بم چاودنه کې ووژل شول. د باجوړ د پوځ جګړن رحمت ګل مشال رادیو ته وویل بمې چاودنه د ملک محمد اګل په موټر شوې ده. د ملک سره په موټر کې 5 نور کسان هم سپاره ول. پولیس وایي له خلکو څخه ډک یو بس نن د هند تر واکلاند کشمیر کې په یوې غرنۍ سیمه کې د سړک ووت او یوې ژورې کندې ته وغورځېده چې له امله یې لږ تر لږه 23 کسان مړه شوي. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د دې هیواد ولیعهد موظف کړ چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په قربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. نن په مقدونیا کې د اتو تنو وژل شوو پولیسانو د وژل کېدو په اړه د اعلان شوي ملي ماتم دوهمه ورځ ده. دا پولیسان په شمالي خارګوټو کومانوفو کې له وسلوالو سره نښته کې وژل شوي. د پولند د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه د نظر پښتون څخه معلومیږي چې ملت پال مخالف کاندید انجی دودا په لوړی پړاو کې تر نورو زیات رای ګټلې، خو د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره لازمې پسولو کې 500 رای نه دي پوره کړي. دودا به د پولند له اوسني جمهور رئیس بورنسلاف کوموروسکي سره د مې په څلرشتمه د رایو دوهم پړاو کې سیالي ته ودرېږي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د باغدارې په نوم د تولیدي برېښنا په یوې نوې پروژې کار کوي چې په اوږد مهال کې به 240 میګاواټ انرژي تولید کړي. د دغه وزارت د انرژي او پالیسي د برخې صلاحکار انجینیر حبیب رحمان رحمت معیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دې پروژې په اړه څېړنې د المان د فیشنر په نوم کمپنۍ کړي او د پروژې بشپړولو ته به افغان صلاحکاران هم وګمارل شي.
د باغدارۍ پروژه به په راتلونکي کې د برښنا د تولید لویه پروژه وي چې څېړنې ترسره شوي او ټاکل شوی چې تر اوو یا اتو کلونو پورې به بشپړ شي. دا د نغلو، کجکي او سلما له فابریکو وروسته لومړی لویه د برښنا د تولید فابریکه ده.
شاغلی معیار وایي دغه پروژه به د 1590 میلیون ډالرو په لګښت جوړه شي چې لګښت به په ګډه حکومت او مرسته کوونکي هیوادونه ورکوي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي اوس مهال له افغانستان د قرقل پوستکو صادرات د تیر په پرتله ښه سوي دي. د دغه وزارت مرستیال متصل کومکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د کره ارقامو له ورکولو ډډه وکړه، خو زیاته کړه چې قرقل د هیواد د صادراتو عمده برخه جوړوي. نوموړی وایي د قرقل د پوستکو د صادراتو د لا زیاتوالي لپاره به له مالدارانو سره مرسته وکړي څو د قرقل پسونه وروزي.
او کال په کال زموږ امید دا چې دې ته به پراختیا ورکوو او دا یو عمده قلم دی زموږ امید چې مخوایي.
ښاغلی کومکی وایي تیر کال له افغانستانه 1500 د قرقل پوستکي فنلند او نورو اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي. د صرافانو ټولنه وایي د افغانستان بانک بهرنۍ پیسې په ځانګړې توګه ډالر کم بازار ته باسي، چې له امله یې په دې وروستیو کې د افغانیو ارزښت د بهرنیو پیسو په وړاندې کم سوی دی. د دې ټولنې غړي حاجي احمد شاه حکیمي ازادي راډیو ته ویل په بازارونو کې د بهرنیو پیسو لوړه بیه د خلکو پر اقتصاد او د موادو پر بیو هم اغیز کړی دی. دی وایي اوس مهال دوکانداران پر خپلو اموالو په ځانګړې توګه خوراکي توکو بیې لوړې کړي دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لذینو بهرنوي اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغاني شل پوله، یو یورو 15 افغاني شپته پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني شپته پوله، د امارات یو درهم 14 افغاني، زر ایراني تومان 10 افغاني 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 540 افغاني.
زمږ غاګله ازادي رادیو او ریوس هم نور راپورونه د باجوړ ایجنسی په ماموندو سیمو کې لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د حکومت یو پلوی قبایلی مشر وژل شوی دی، پر د سړک د غاړې بم چاودلی، له ده سره څو نور کسان هم وژل شوی. ذبیح الله شفق له پېښور راپور راکوي.
ډیورن کرخه ته سیرما د باجوړ ایجنسی په مامون سیمه کې چارواکي وایي چې د یو حکومت پلوه قبایلی مشر پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه شوی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه ایجنسی امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د دوشنبه په سهار د باجوړ د مامون په زاګی نومي سیمه کې د یو ځای قبایلی او دامن کمیټې د مشر ملک محمد اجان پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه وشوه چې په نتیجه کې دغه په ګډون لګته لګه 15 کسان وژل شول. د دوی په خبره چې چاودیدونکي مواد له مخکې نه د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوي وو چې د ریموټ کنټرول په ذریعه والوزول شول، چې له امله د ملک محمد اجان موټر په بشپړه توګه ویجاړ شو. د باجوړ ایجنسی یو ځای خبریال چې پیښې نږدې څارلې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د تلفاتو په اړه وویل. سیمه ایزو امنیتی چارواکو په وینا چې امنیتی ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. د باجوړ ایجنسی په مرکز ښار کې د دولتي روغتون یو چارواکي د نومو غږ نخبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه ټول مړی دغه روغتون ته وړل شوی چې تر لومړنیو پلټونو وروسته به کورنۍ ته ورسپاري.
سمنګ غاګله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر مناوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د غور ولایت په 400 سیمه کې سلګونو وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسټو حمله کړې او ویل کېږي چې جګړه اوس هم روانه ده. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال د دې موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي. بله غفوری صاحب، د پیښې جزئیات څه دي؟ لطفا لنډ راته ووایئ. فکر کوم چې زمونږ خبریال دی په غور ولایت کې، له ده سره مو که زمونږ غږ اوری غفوري صاحب، د وسلوالو طالبانو د ډله ییزې حملې په اړه لطفا معلومات راکړئ.
ما عرض سلام را خدمت شما و تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. همین لحظه جنگ به طور شدت روسیه 400 در اطراف 5 کیلومتری جریان داره. نیروهای امنیتی در دفاع هستن. به قول مسئولین امنیتی اینا امروز یک کندک کمکی هم روان کردن در ساحه هست و قرار اطلاعاتی که به ما رسیده بالاتر از 24 نفر از طالبان کشته شده و طرفات کشته و زخمی نیروی امنیتی هم به 9 تن رسیده. این لحظه به قول مقامات کمیته جنگ یک تن از خود مرکز ولسوالی فاصله گرفته، در 5 کیلومتری جنگ جریان داره و کمک های هوایی هم فعلا رسیده در محل.
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو. عبدالقادر غفوری په غور ولایت کې د ازادۍ رادیو خبریالو چې د وسلوالو طالبانو د ډلې ځې حمله په اړه معلومات راکول پر 400 سیمه. اوس هم د خبرونې پورسته برخه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام ووري.
د
د ځوان فکرونی ز خبرونه قدرمن اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو ملمنځو موږ د دې ونې خبرونه په خوښ کې د خزل لپاره د کار او زده کړو د شرایطو او نورو ټولنیزو خدمتونو کې د دوی د ګډون او حضور په تړاو چمتو کړی ده. زموږ د دې خبرونه ګډونوال دي د خوښ د خزو چار رئیس ډاکټر ملالای ولی، د خوښ د ولایتي شورا استاد زهره جلال، مدني فعال نادیه بوري او همدارنګ یو بل د مدني ټولنې غړي عابده سروري. په پیل کې تاسو ټول ته خراغ لاس وایم او په خپل پښتنو هم پیل کوو. زموږ اوله پښتنه د خوز د خزو چارو رئیس ته متوجه ده. آغلی ملالای ولی، د خزو لپاره تاسو د کار او زده کړو شرایط څرنګه بولئ؟
لومړی د ازادي رادیو ځوان د ځوان فکر د اونیز خبرونې قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په خوست ولایت کې د ښځو د زده کړو زمینه برابره ده، مشکلات نشته، کولی شي زده کړې وکړي، په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي، باسواده ښځینه قشر کولی شي په دولتي ادارو او مؤسساتو کې کارونه وکړي، او هغه میرمنې چې زده تعلیم نه لري دوی باید حرفوي زده کړې وکړي. تر ډیره بریده په خوست ښار کې دوی ته زمینه برابره ده، مشکلات نشته، خو په ولسوالیو یا لرو سیمو کې بعضی مشکلات شته، نه امنی ده، مرد سالاری ده، او بعضی نور ستونزې او مشکلات چې دوی نسی کولای دغه کارونه ته مخه کړي.
خور د دې لپاره چې ښځې پر ځان بسیا شي او د ژوندانه په ټول بهیر کې محتاج پاتې نشي، ستاسو له انده باید کوم کارونه وشي؟
زما په نظر باید دوی اول زده کړو ته مخه وکړي، دوی خپل تعلیمي سطح لوړه کړي تر څو دوی په دولتي او غیر دولتي ادارو او مؤسساتو کې کارونه وکړي، او بلدا چې دوی ته بعضی کورسونه لکه د خیاطۍ، خامک دوزی، اشپزی او داسې نور کورسونو زمینه ایجاد شي تر څو دوی د خپل مشکلات او ستونزې تر ډیره بریده حل کړي. نو زموږ هیله او تقاضا له دولت نه ده چې دوی ته زمینه مساعده کړي تر څو دوی دغو کارونو ته مخ کړي او خپل مشکلات او ستونزې په خوست ولایت کې چې یو سرحدي ولایت دی حل کړي.
د خوست د ښځو چارو رئیس آغلی ملالای ولی، په خوست کې د ښځو د ژوندانه د بهبود لپاره ستاسو اداره کوم پروګرامونه په پام کې لري؟
د ښځو د ژوند د بهبود لپاره موږ په بیلابیلو برخو کې برنامه لرو. لومړی د هغو باسواده خویندو لپاره موږ د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره برنامه لرو، د لوړو زده کړو د زمینې د مساعدولو لپاره برنامه لرو، او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دوی ته د کارونو د زمینې د مساعدولو برنامه لرو.
آغلی ملالای ولی، په خصوص کې کوم داسې محدودیتونه یا نور چالشونه او ستونزې شته چې د ښځو د ژوند د بهتروالي مخینه ولیده؟
دا تاسو چې ګوره خوست او سرحدي ولایت دی، دلته قومي جوړښتونه شته ده، دلته بعضې ناپسند رسمونه او رواجونه دي چې مرد سالاري ده، او داسې نور محدودیتونه شته چې د ښځو پر وړاندې چالشونه رامنځته شوي دي.
دې چالشونو په رفع کې اوس سره څه کار شوی؟ تاسو سره دیني علماو، قومي مشرانو، خپلې محلي ادارې، ستاسو ریاست عامه پوهاوی کړی دی چې د خلکو ذهن تغییر وکړي د پخوا په پرتله؟
بله، و موږ ورکشاپونه او سیمینارونه لرو، په هغه کې موږ سره دیني عالمان، قومي مشران، قومي متنفذین چې د مسجدونو د لارې نه دوی خپلې برنامې لري، ورکشاپونه لرو، او دولت هم په دغه برخه کې موږ سره همکار ده. ډېر مثبت تغییرات او بدلونونه په دغه برخه کې رامنځته شوي دي. مخکې لکه څنګه چې تاسو کتل، د تعلیم په برخه کې ډېر کم پرمختګونه راغلي، خو اوس پرمختګونه ډېر زیات راغلي. د تعلیم کچه ډېره لوړه سي ده په خوست ولایت کې، ځکه دغه ناپسند رسم او رواج هم نشته ده. موږ سره چې کومې قضیې ثبت دي، دغه د بدو قضیې موږ سره تر اوسه پورې نشته، او موږ خپل هم د ښځو چارو ریاست په دغه برخه کې برنامه لرو د عامه پوهاوی لپاره. د ښځو په برخه کې برنامه او پروګرامونه ډیر زیات کوشش کوو چې هغه برنامه او پروګرامونه ولسوالۍ ته یا لرې پرتو سیمو ته موږ نقل کړو.
آغلی زهره جلال، د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو فرصتونه څومره دي؟
داسې ده چې په خوست ولایت کې تاسو ته خپله معلومه ده چې خوست ولایت یو سرحدي ولایت دی، تر یو حد پورې دومره لاسرسی ښځې نه لري، خصوصا په ولسوالیو کې. که په مرکز کې لري هم ډیر په کمه کچه لري، ولې نه په مکتب کې لیسه شته، لیسه فعال دی تقریبا څو ځای کې، همداسې په مرکزي ولسوالیو کې هم ځینې لیسه شته، خو کوم چې نفوذ دی او کوم نفوذ دپاره ایجاب کوي متاسفانه چې دومره نشته. که چیرې فعال هم شي، فکر کوم چې خلک به لږ دومره دماغ یا مغز آماده نه وي چې ښځې باندې سل په سله تحصیل ته آماده وي. ځینې ښځې دي انجونی دی چې مونږ په خپل وینو چې تر شپږم ټولګي پوري یا پنځم ټولګي یا حتی اووم پوري وای اول ته چې ځواني توپ ته نږدې کیږي کورنۍ له خوا نور اجازه نه ورکول کیږي، هغه یا نامزاد کیږي یا هم واده کیږي چې تاسو پیغله شوي درس موای، ځکه چې دا زمونږ هغه دود دستور دی چې د پخوانه لکه میراث غوندې پاتې دی، او هغه څوک چې خپل روشنه کورنۍ وي او خپل تعلیم غاننه سنگار وي خامخا خپل انجونو لپاره هم دا هڅې کوي چې دوی هم باید زده کړه وکړي. خو متاسفانه په ټول افغانستان کې تقریبا 90% خلک بې سواد دي، بیا خصوصا په داسې سرحدي ولسوالۍ کې.
مننه. په خصوص کې د ښځو لپاره کاري فرصتونه کوم دي؟
دوی چې کوم ښځې غواړي چې باید کار وي نشته، دې له خاطر چې ډېر ښځې خصوصا زه یو وکیل یم ماته مراجعه کوي چې باید مونږ ته کار پیدا شي، او مونږ هم هڅه کوو په مختلف دوایرو کې، او هلته مونږ دوی لپاره کار نشو پیدا کولای. په مرکز کې چې کوم ښځې غوښتنه لري ټول ښځې ته اوس هم کار نه دی پیدا شوی، او دوی غوښتنه لري کار نشي پیدا کولای. په ولسوالیو کې بیا هم د کار نشتون دی او هم د خلکو مشکل دی.
تاسو یادونه وکړه چې حتی د خوست په مرکز کې هم ښځو لپاره کاري زمینې کمې دي، نو بیا په ولسوالیو کې چې کلتوري محدودیتونه هم دي او نور امنیتي او ټولنیزې ستونزې به هم طبعا موجودې وي، هلته د ښځو لپاره کار کول څرنګه دي؟
زه دا ویلی شم چې په ولسوالۍ کې خو کچېرې صفر درجه هم وایو هغه نه دی، ځکه چې په کوم مرکزي ولسوالۍ کې چې ډېر په کم محدود اندازه کې ښځې لاسرسی لري هغه هم داسې ځایونو کې لکه معلم لکه خیاطي په دننه کور کې او داسې کار داسې اجتماعي کارونو دپاره یا ټولنیز کارونو دپاره دوی نه دي دنګېدلې، ځکه چې هلته داسې فرصتونه هم موجود نه دي. فرصتونو په څنګ کې هغه کوم انعنه او دود دستور چې دی هغه حاکم دی، د یو بل ته پیغور یو بل ته په بد سترګو کتل دی، له خاطر دوی اړ کیږي چې په کور کې دوی خاموشي اختیار کړي.
روغتیا خدمتونه هم د ښځو لپاره اړین دي، دا ډول خدمتونه د خوست په مرکز او ولسوالیو کې څرنګه بولای؟
په خوست کې په ولسوالیو کې کوو موږ مجموعه د خوست په باره کې خبرې کوو، په ولسوالیو کې بیخي کم بوتي دی او په مرکز کې کوي هم هغه موږ داسې په ډېر کچ لوړه کچه نشو ویلی، دې له خاطره چې داسې غریب کورنۍ دي چې هغوی د شپې او سبا ډوډۍ نشي پیدا کولای، او که ډاکټران هم وي په مرکز کې پرایویټ کلینیکونه دي او په پیسو خبره ده، داسې نه ده چې په وړیا توګه څه چې د انسان د زنانو مشکل وي مثلا ولادي او نسایي په کیس کې او همداسې نور ځینې امراض چې زنانه او دپاره طبیعي یا غیر طبیعي حالت کې پیښیږي دوی دپاره سل په سله ورته لاسرسی وي، خو که لاسرسی هم وي د پیسو په مقابل کې.
اوسنۍ پوښتنه په خوست کې مدني فعالې خور نادیه باوري ته متوجه ده. تاسو په تیرو 13 کلونو کې چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پاملرنه څناڅه ښځو ته ډېره شوې، کومې بهبودۍ د دوی په ژوند کې وینئ؟
لکه څرنګه چې موږ تر کومه ځایه د خویندې وینو نسبتا تر پخوانه اوس یو څناڅه خویندو ته کار شوی ده، هغه که د کار په برخه کې وي موږ په سلو کې 20% خویندې یا 30% کار ته وتلي دي، همداسې تعلیم په برخه کې 40% موږ زده کوونکي لرو نجونې، او صحت کې هم صحي خدمات ورته شوي دي. خو متاسفانه چې موږ دلته یو ستونزه په صحت کې لرو چې مسلکي ډاکتران موږ نه لرو، خصوصا د خزینه په برخه کې ډاکټر نه لرو. میډ وایفای کورسونه وایي 3 میاشتې نه وروسته په کلینیکو کې وظیفه اجرا کوي، مګر متاسفانه هغه مسلکي یا تخصصي ډاکټرې ګوتو په شمار دي. نو په دا برخه کې همدارنګه خویندې موږ په دولتي ادارو کې کار کوي، صحت عامه کې، معارف کې، ښځو چارې سات کې، په نورو اداراتو کې دومره خویندې کار نه کوي ګوتو په شمار دي. تعلیم کې بیا خې دي دومره، خو په لرې پرتو سیمو کې ډېرې خویندې موږ تعلیم نه محروم دي. په داسې تر شپږم صنف وایي ژوندۍ مثال به درکم، نادر شکوټ ولسوالۍ موږ تر شپږم صنف ابتدایا لرو درس وایي، نجونو کې ټولې په کور ناستې دي، هلته تر اوسه پورې یوه لیسه نشته چې نجونې تعلیم کې وکړي، او نه هم موږ داسې اول ته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، او نوی حکومت هم تقریبا یو کال کېږي چې جوړ ده، خو تر اوسه پورې د خویندو په برخه کې نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلای کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې، او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
خور په خوست کې کلتوري او نورو شرایطو ته په کتو چې په دې ځای کې حاکم دی یا تاثیرګذار لپاره دي. څه فکر کوئ زموږ خويند په کوم ساحو او سکتورونو کې کار کول او دندو ته لیوالتیا لري؟
خويند خو صحت کې لیوالتیا لري، تعلیم تربیه کې لیوالتیا لري، خپل خزو چاري سات شته، همدارنګه عرفوي زده کړې کې دوی پاره وشي. موږ اوس نو شکرای چې هغه خويند چې عمرونه یې تیر دي، مثال شلو 15 کلو ته رسیدلي دي، هغه اوس تعلیم تم مخنه شکرای دي پره کدا سه کارخانه جوړ شي، فابریکه جوړ شي، داسې سنټرونه جوړ شي چې هغه موزه شي بقا ولري. بقا د امانت موږ دوره په دوره شاګردان فارغ کوی غنه، شپږو میاشتو لپاره یې کال لپاره هغه خیاطي وي، ګلدوزي وي، یا نور صنعتي کارونه وي، د لباس ګنډل وي. ښه تکړه خويندې موږ له روخه صنایع دستي لري، مګر متاسفانه دلته نه څوک توجه ورته کوي او نه څوک داسې مصارف ورکوي او نه کوم بازار لري. دې لپاره باید ډېره توجه وشي.
نادیا باوري خور داس ویل کېږي چې د ټولنې د نارینه قشر په شان د هغه شمیر ښځو ترمنځ چې څه ناڅه لباس دي یا په ټولنیزو خدمتونو بوخت دي په خپلو کې په ناسالم رقابت کې راایساري دي، دې کار د ښځو د پرمختګ مخه څومره نیولې ده؟
دا واقعیت تاسو پیږی هر وخت موږ زه اکثر مجلسو کې کنم، علماي کرام همدارنګه مشران ماته دا خبره کوي چې هر وخت د ښځو په وړاندې د ښځو له خوا نه تاوتریخوالی وي. دا واقعیت موږ هغه خويندې که واقعا موږ په راس کې داسې خويندې موږ دولت دې ته توجه وکړي چې هغه ښه استعداد ولري او داسې خويندې وي چې دغه چوکۍ او دغه موقف سره دوی مناسب وي، داسې خويندې موږ انتخاب کړو تر څو هغه د ټولو ښځو حقوق وپیژني او دغه ناسالمه رقابتونه له منځه لاړ شي. خو متاسفانه موږ هغه خويندې موقف او مقام ته رسیږي چې تعلیم کچه ټیټوي او یا په موقف کې تجربه نه لري یا هغه د 500 روپۍ په خاطر وتلی وي.
عابده سروري خور، تاسو عملا د خوست په ولسوالۍ کې د ښځو په برخه کې ټولنیز فعالیتونه لري، هلته تاسو د نجونو او ښځو د تعلیم حالت څرنګه وینئ؟
د ښځو زده کړه خو د زده کړې کچه بیخي ټیټه ده، ځکه چې په کوم ولسوالۍ کې چې موږ پروګرام لرو نغه ښځې چې دي جلکۍ دي هغه موږ نه دا غوښتنه کوي چې موږ دپاره سواد مزای کورسونه لیسې ابتدایي جوړې شي، ځکه چې د جلکۍ زده کړه بیخي ټیټه ده. اوس ګربز ولسوالۍ کې موږ خپله کور کړو، دغه موږ په ګربز ولسوالۍ کې 50 نفره ښځې لرو، هغه د سیوا شورا لرو، په هغې چې څومره موږ معلومات ترلاسه کړه ده په ګربز ولسوالۍ کې موږ یوه ښځینه استوزه نه درلوده او نه یوه میډوای په دې ګربز ولسوالۍ نه لرو، په تڼۍ کې چې دي دوه استوزانې لرو، هغه رسمي نه دي. نور په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه استوزانې نه لري، دغه سپینګیري استوزان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کې، هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسیږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې تاسې نور زده کړه ما کوي، یي کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
یعنی په خوست کې د ښځو د تعلیم او کار ساحه محدوده ده؟
ای خوست په کې وشته لکه مرکز او نو مرکز کې شته خو په ولسوالۍ کې نه ده محدوده، په ولسوالۍ کې بیا ډېر مشکلات دي، هغه سرپټونی نه لري، هغه رسمي استادان نه لري، هغه مسلکي استادان نه لري، هغه رسیدګي نشي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري، نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي.
د دې لپاره چې په خوست کې د ښځو ژوند ښه شي، پر ځان بسیا شي، ستاسو له فکره دوی ته باید کوم کارونه وشي؟
خو موږ چې ښځو نظر خوسته ده، اول خدای د ښځې چې دی جګ ولور په برخه کې ډېر شکایتونه لري، چینی وا خزانه چې جګول وروخه هغه دیغه خوان په کور کې ژوند ډېر دي مشکلات سره وي، بل دا غنرینه چې د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دا غنرینه نه ورکوي، نو د هټل دا غختنه لري چې موږ د پوره اني داسې کورسونه سیو د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړ شي چې موږ ذکر وکړو. خو اني مشکل پداس کړي چې یو ای دولتي طرفه کوم هغه امکانات چې دی ته نه رسیږي، بل کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی کنه، د یار وخت د وختنه کې چې موږ باید زده کړی وکړو.
ستاسو د فکر به په خوست کې خزي په کوم برخو کې کار کول ته زړه کی؟
نو خزي خو وس فعلا په دا ولسوالۍ کې چې د مرکز کې واند زخه دي نه استاذي کړای شي، نور کوم داسې مؤسساتو کې کور کړای شي، خو په ولسوالۍ کې دا مشکلات چې کدی دی پر د لسی سنه یا نور د دغه میوه دی او چوالو فابریکې یا په سپکول د جوړی شي، نه دی پر به یو مصرفیت پیدا شي کنه، نشي کولای چې یو بسیواده خزه داسې حکومت دفترو کې کور وکړي.
وکیل صاحب زهرا جلال، تاسو په خوست کې د خزو کاری لیوالتیا څه بیلګه لري؟
دوی لپاره زه ویلی شم چې هغه
هغه لوستي خزي چې دی لکه مونږ تاسو وینو د دې غواهان یو چې په خوست ولایت کې یو شفا خانه امر شوی دی چې د بی سرحد پونوم یا بی پولی ډاکټرانو پونوم دی چې هغه ډېرې پرسونل زنانه دي او هلته دومره زمون خوست میشته خويندې وکي بوختې دي چې حد نه لري دی له خاطر چې هغه یو نه و د خزو تجمع وړ ځای دی چې هلته مونږ لوستي خزي هم لرو نه لوستي خزي هم لري.
تاسو د خلکو او خويندو د استازي په توګه د دې لپاره چې د زده کړو په بهیر کې او د کار کولو په ډګر کې زموږ د خويندو ګډون پراخ شي کومې لارې چارې ورته تجویزوي؟
زه دا ویلی شم چې باید په هر ځای کې د ښځو لپاره ځانګړي د تعلیم لپاره هم که پوهنتون وي ځانګړي څانګه وي که مکتب هیڅ د زنانو لپاره ځانګړي که فابریکا یا کارخانه صنایعي کارونه وي یا هم دولتي کارونه وي د ښځو لپاره ځانګړي کار وي ځکه چې دغه ولایت نه ایجاب کوي مختلط کارونه په دغه ځای کې بیا موږ کولای شو چې ټول زنانه کار ته وباسو او دوی هو چېږي کار وکړي د اقتصاد بسیا وشي دې له خاطر چې موږ داسې خويندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوي دي داسې خويندې لرو چې په خپل درد مړه شوي دي خاوندې کونډې دي او داسې خلک خويندې لرو چې خاوندې مایوبین دي او داسې خويندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
نادیه خور د ټولنیزو خدمتونو همدارنګه شرعي او قانوني حقوقو په برخه کې ښځې او نجونې څه غواړي چې تر اوسه یې ترلاسه کړي نه دي؟
په ټولنیزه برخه کې همدارنګه قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی لکه میراث حق، د ژوند د انتخاب حق، همدارنګه د کار حق، د تعلیم حق په کافي اندازه خويندو ته نه دی رسیدلی. یمنګه په پراتو سیمو کې ټولې خويندې محرومې دي تعلیم نه، کار نه، همدارنګه د انتخاب له حق نه. تاسو وینئ چې په خوست ولایت کې پورس کې موږ یو پیښه لرو، هغه قضیه داسې راځي فرار منزل وي یا همدارنګه خويندې موږ کم عمر کې سپینګیرو سړی ته ودیږي، نو دا برخه کې هیڅ کار هم نه درته شوی. همدارنګه په اجتماع یا ټولنه کې دوی کوم حقوق چې لري په ښه توګه نه دي ورته رسېدلي.
خور په خوست کې ښځې د کار کولو، زده کړو او نورو خدمتونو په برخه کې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه مهمې ستونزې او ننګونې کومې دي؟
ناوړه رسم و رواجونه دي چې دوی په وړاندې پراته دي. لکه مثال تر شپږم صنف موږ یو انجلکۍ تعلیم وکړي په پراته سیمه کې، مثال بیا ورکړم مندوزي ولسوالۍ نادر شاه کوټ، مثال ځاځي میدان، داسې تڼۍ، ګربز. مګر شپږم نه وروسته یا استادان نه وي، موږ مسلکي استادان نه لرو. تعلیم تربیه په برخه کې هیڅ کار نه ده شوی. تاسې وینئ استادان موږ لرو د مرکز په ساته ولسوالۍ کې، ډېرې ګوتو په شمار استادانې دي، ډېرې کمې هغه یا استاد نشتونه په بیرته په کور کې نی، او یا همدارنګه د رسم و رواج له امله هغه نشي کړی چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
آغلی نادیه باوري، په تیرو دیارلسو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د حالت د ښه کولو لپاره ځینې اوږدمهاله او لنډمهاله برنامې پلي شوي دي، د دا ډوله برنامو اغېز څرنګه بولئ؟
تقریبا په سلو کې 60% یا 30% ښې بولم. په داسې اوسې موږ ډېرو خویندو عامه پوهاوی پیدا کړی ده، دوی راوتلې دي میدان ته. په دا پوهېږي چې دا زموږ حق ده، تعلیم حق لرو، د کار حق لرو، همدارنګه د ژوند حق لرو. خو دومره اغېزه یې نه ده کړې لکه که کوم ډونر وي، سال نړیواله ټولنه وي، یا هغو داسې بنیادي کارونه د خویندو په برخه کې نه دي کړي، داسې فابریکې جوړې کړي چې خویندې خودکفا شي، یا همدارنګه داسې د طویل مدته پروژې وي تر څو خویندې هغه نه موږ دوامداره توګه باندې خویندې فارغې کړو. که هره پروژه په خوست ولایت کې تطبیق شوې هم دا نمایشي په توګه وي، یا سمبول په شکل یو حیاتي پروژه راغلی وي، صرف ماشینونه ورته توزیع شوي. واقعا هغه خویندې موږ نه دي دغه قسم نه برخمنې کړي چې هغه ضرورت ورته لري. هره پروژه چې راځي په کلي ولسوالۍ کې ملکانې اخلي، یا مشران اخلي، یا همدارنګه روابطو په حساب ا پروژه داسې کلی ته ځي چې هغه هیڅ ضرورت هم نه ورته لري.
څه فکر کوئ هغه څه چې تاسو اوسوایه ورته اشاره لرئ څنګه کېدای شي دا هر څه ښځې ترلاسه کړي؟
هغه وخت کېدای شي چې واقعا خلک ښځو ته حقوق ورکړي. موږ اوس ښځې لرو، تاسو پوهېږئ سیکا برنامه ده، 15 یا 2.5 کاله په خوست ولایت کې کار کړی ده، ډېرې شوراګانې یې د خویندو جوړې کړي دي. واقعا که موږ هغه ښځې میدان ته راواخلو، هرې ولسوالۍ نه چې خویندو استازیتوب کوي، واقعا هغه د خپلې ولسوالۍ په ضروریاتو پوهېږي. نو هغه ځای کې موږ کړی شو خويندو ته خپل برخه ورکو، او کدا سم موږ هر پروژه راځي هغه که خیاطي وي که ګلدوزي که هر شی وي، مثال موږ ورزو ولسوال صاحب ملکانو سره کینو چې موږ دا پروژه لرو او هغه خويند چې واقعي خويند ضرورت ورته لري، ولی اې دې په ځای چې موږ ولسوالانو سره کینو یا مشرانو سره خپل خويند سره ولې نه کینو پروژه ته غونه غوښتره نه کوو، تاسو کوم شي ته اولیت ورکوي، کوم شي ته ډیر ضرورت لري، او کوم شي تاسو دا مشکلات حل کولای شي.
اغلی ملالای ولی کده ورسته پختنه پنوان تاسو پختم خزی په خپل علاقه لري چې کار وکي دندي ولري او یا د زده کړو تعلیم کچه لوړ شي.
بله بالکل، په خوست ولایت کې تاسو وګورئ ډیر زیات تعداد خويندې زمونږه لمړی به وایم چې د تعلیم په ډګر کې راوتلې دي، د مخکنه ډیر زیات بدلونونه رامنځته شوي دي، د معرفت په برخه کې ډیر زیات انجونې په خوست ولایت کې د پزده کړو بوختي او لګیا دي، را به شو د لوړ تحصیلات برخه ته شخصي پوهنتونونه د دولتي پوهنتونونه بر علاوه شخصي پوهنتونونه هم دلته شته چې ډيري جونې دلته د لوړ تحصیلاتو په برخه کې زده کړې کوي.
د ځوان فکر د ونی خبرونه درنو اوریدونکو، زموږ د دې ونی اوسنۍ خبرونه چې په خوست کې د خزو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو همدارنګه په دې برخه کې ستونزو او ننګونو ته ځانګړي شوی و تر همدې ځایه و. خیر اوسه اوسه
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.